مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید.
دیر مننه فروغ صاحب، تاسی ستاری مسید آزادی رادیو آوریدون کت از مال خواه. سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم پکې افغان حکومت او هم طالبان ګټون کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړه مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلی چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځانګړي مرکه کې وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی. موږ په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کیږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. په اوربند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوې کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې سبا سیشن به بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړینه خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشرۍ ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمن عملیات کړی چې اتلس وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل رضایی وایي چې د شاهین یو سلو درې پونوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او اتلس نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 نه د کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، واشنگتن یې ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نور انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلي چې دولتونه باید هغه اوږدمهاله معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د ایرانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کنفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یو دولتي ویان علي رابعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد د یورانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي د تهران دا پریکړه چې د یورانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې ده د امریکا اقتصادي تروریزم مباله. د دې اشاره هغو بندیزونو ته چې واشنگتن له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویم نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو ده 1500 کیلویی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل شوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلي چې دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. له دویم نړیوالې جګړې پاتې دغه ناچاو ده بم چې د امریکا سخت دی لس ورځې مخکې په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک د ودانۍ د بیا رغونې پر وخت موندل شوی و. د دغه بم د شنډولو پر وخت شاوخوا 16500 کسان له سیمې څخه وایستل شول. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه و ګټلی او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلی او د څلورو غوره ټیمونو په کتار کې وروستی ځای لري. لومړی نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنجشنبه د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلو به کوي. د نیمه پایلو بو ګټونکو ټیم به پایلو به یا فاینل مسابقه ته لار پیدا کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربه توپ د جون پر 19مه پیل شوی او د جولای پر 14مه به ختم سی. د افغانستان ټیم د 500 مسابقو په دغه جام کې خپلې ټولې 9 وړه مسابقې وبایللې او د شنبه په ورځ هیواد ته ورسید. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي په انډونیزیا کې د ریشتر په مقیاس 6.9 درجې زلزله وسوه. د لنډې شیبې لپاره د څونمي توپان د راتلو خطر هم پیش کړ چې ورخته خلک مجبور سول لوړو سیمو ته پناه یوسي. انډونیزیا د خپل موقعیت له مخې له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات طبیعي آفتونه پکې راځي. زلزلې او څونمي طوفانونه په وروستیو کلونو کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور له مخې د انډونیزیا د پرونی زلزلې مرکز په مولوکا سمندرګي کې 24 کیلومتره ژور و. دغه سمندرګي د مانادو په 115 کیلومتره کې د سولاویسی او مالکوکو ټاپوګانو ترمنځ پروت دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
که رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون یو استاد د داعش د پاره د ځوانانو د جلب او جذب په تور نیولی دی. په کونړ کې خلک د ښار له چټلۍ شکایت لري.
سب دانیم څوک نه خالی کوي، هغه بوی کوي. نور د ښار د ویالو هغه لختي چې کوم سوري هغه زیات وخت بندې دی او سرکون مانده اوبه روانې هغه ناولتیا شیان چې هغه سرکون ته راخیږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. 219 پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی. سید انصاف پلاټ کې د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کانفرنس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته له سره پیل شي. سپی الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي رډو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلي کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په هغو ځایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي. دواړه خواوې باید بریالۍ شي. ښاغلی خلیلزاد طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته د رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅی بللی. ښاغلی خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري. طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. د یو قانوني حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکنه ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکو وغږیږي. ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. زمکه ورسره دي اته لسنو لسکالې په جنگ کې تیر کړي. نو څنګه به دا جنگ ختم شي؟
در جنگ بر 19 سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اووم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو له پرمختګ هم وغږید. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاډ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او خزو یو پلاوی له پرونه په دوحه کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوي، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او افغانستان ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمينه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله هواره شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
افغانستان ملي امنیت د کابل پانتون دریم استاد له دایش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پانتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤل دغه پانتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له خان محمد سینه.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر دای او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوند سیمو کې د داعش د ډلې د جلب جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیول دی. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلمیارو دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعی، معروف راسخ او مباشر مسلمیار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. هڅه مو وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالي نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
چهار کسی که بسیار مشهور از دینا اول در راست شیخ متوکل
سلور کسان چه دیر مشهور دی بلومی سر که شیخ متوکل مولوی مبشر مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دی دوی پا لومده مرحله که سلفیت جوڑونه کولو بیای دا داعش جوڑونه پر لور اولل زمانوم احمد فاروق دی دا ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلا بیل درسون سبت دلو زمان مسئولیت داو چه دغا درسون سبت کرم بخاطر دې د اندېښنې موجود وي چې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس للارې افراطي مطالب دودېږي. یوه څېړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خپره شوه ښیي چې د شریعتو د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده. د دغه څېړنیزې رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي. دغه څېړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډېر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي. دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې د عایش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کېږي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلی چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول. یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و څرګندونې کړي چې د مبشر مسلم یار ظاهر داعی معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډېری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی. د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغو دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنې احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8:03 کیدونکې دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک شکایت کوي چې د ښار صفایي ته ښاروالي او هټیوال دواړه پام نه کوي. دوی وایي چې دغه علت دی چې د چټلیو ډیرنونه جوړ سوي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د اسداباد اوسیدونکو وایي که څه هم چې خارګوټی کوچنی دی او پاک ساتل یې اسانه دي خو هیڅوک یې د صفایي خیال نه ساتي او د لویو ښارونو څخه زیات ککړ دی. دوی وایي هټیوال چې په دوکانونو کې کوم اضافي شی ویني هغه د ښار لختیو ته غورځوي چې له امله یې یاد لختي بندیږي او بیا په ورځو ورځو همداسې بند وي. اسف الله او محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
سبدانې څوک نه خالي کوي غم بوی کوي نور د ښار د ویالو غلختي چې کوم سوري هغه زیات وخت بندې دی او کرکون ماین د اوبر وانی هغه ناولتیا شیان چې غم سره کون تراخیږي نو خاروالی کسان چې دا زیات وخت نه رسیږي چې خپل دغه پاک سبدانې پاک کې غوړ لختي آزاد کی
په دغه کوچنی ښار کې او دغه کم نفوس سره سره هم خاروالی دغه کوچنی ښار د پاک ساتلو خیال هم نه ساتي. زمونږ هیله دا ده چې دغه ښار په پاکی کې ښاروالۍ ځانګړې توجه.
د کونړ ښاروال انجینر عبید الله صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د تنظیف عملیې کمه ده خو بیا هم هڅې کوي چې ښار پاک وساتي او د ښار پاکوالی یوازې د دوی دنده نه ده بلکې ولس ورسره باید هم همکاري وکړي.
اسداباد ښار دپاره مونږ د صفایي پلان لرو د صفایي د پلان مطابق مونږ په دې باندې کار کوو. د تنظیف عملیه چې څونه په کار ده د دې بنځای کمه نیول شو جوس په 100 روپۍ سکي خو ولې د 1 روپۍ خلطه کې بېده نه شي اچولی چې ځان سره کم ځای کې ګاډی ودري او هغه ځای کې کثافت دانۍ پرتی عمل ته واچي. دوی چار چې خوري او هماغه کثافت دانۍ ته دی یو خلطه کې وړي.
د اسداباد اوسیدونکو په داسې حال کې د چټلیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په اکثرو ښارونو کې خلک او حکومت د چاپیریال پاک ساتلو کې پاتې راغلي دي او د چټلیو شتون دی چې هر ورځ په هیواد کې بیلابیلې ناروغۍ پیدا کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست او اوسم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي رسپانې ډیلی میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوې نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په 1 پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېناستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنگټن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلي یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان سوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب دا بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د 1 پړاو خبرو د وقفې سبب سوي دي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې 1 پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې پرون پایل سو او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره له کابل په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 3 کلن حضور پای ته لاره وره کړي. په لیکنه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوي چې اوس یې په قطر کې 1 پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. د خوست د لکنو اوسیدونکي د افغان حکومت له مشرتابه غوړي چې دغه سیمه ته دي د ولسوالۍ د تشکیل منځوري ورکړې دوی چې مرکز ورڅخه لري پروت یو دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره له زیات سنو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د لکنو سیمه که څه هم په دریو مرکزي ادارې واحدونو کې راځي، خو واټن یې دومره دی چې یو شمېر سیمې پولیس سره جوختې پرتې دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي لکن سره لدې چې د ولایت یو ځانته ادارې واحد دی، خو په مرکز کې داسې مرجع نه لري چې خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي. د یاد سیمې یو مشر حاجی شاپور آزادۍ راډیو ته وویل
شل 10 کیلومتره کې یوڅوب وګوري واده صاحب سي یا واتس کې راسي منډي وای دا یو مالی مصارف هم لدې نه بغیر دغه نه مونږ وای دری وحید نه دغه خو زی مرګ مو معلومه نه یو مرګ ته به شي لکان خلک نه ځکه ولسوالی مسله مهمه ده د خلکو د پوره بیا سرحد ټول د پاکستان سره د لندرو قدم او د علي شیرو حتی د مستر بل د رسد منطقه لرو کنه په دا به د مرکز سره دغه ارتباط تل ستونزه من دی به ول اسفلانه د خلک بستر استونز ایجبرانه وی
درکنه د سیمه یو بل مخبر حاجی احمد شاه خان وای
دی مرکز د سپین جماعت نه بیته هم چې مونږ په کیلومتر کې اټکل ده دا و 3 کیلومتر کې دی دینه مخته مونږ د ډانډو صحادو د نور لری مونږ کې سید تقریبا 15-20 کیلومتر ته نو مونږ د مرکز مربوط یو مونږ د دولت د مرکزی دولت نه دی ولسمشر نه د مرکزی ادارې نه چې مثال مونږ سره پدا کی ډیر هم کوي و چې مونږ د ډیر ستونز سره مخامخ یو باید مونږ ته د ولسوالۍ حق ورکړي.
د سیمه یو ځوان مدني فعال لاهور جان لکنوال وای ولسوالی سره به د سیمه امن خشي او د خلکو اړتیاوې به هم په دې ځای کې نږدې پوره کیږي. بل لوري ته د خو سیمه ایز چارواکي د لکنو د اوسیدونکو د غوښتنه پر ځای بولي او وایي چې مرکزی حکومت ته په دې اړه رسمي وړاندیز کړی دی. خوست واری محمد حریم فدایی وای در لکنو د ولسوالی کې دوله لپاره دوی لمړنۍ ګام پورته کړی او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې ته رسمي وړاندیز لګړی دی.
د ولسوالی ټولو لپاره چې کوم طرز عملونه دي هغه به اجرا کیږي. زموږ لخوا لمړنۍ قدم چې ولسوالی شي هغه موږ اخیستی دی او رسمن مو محلي ارګانو ته استول
دی. یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سربیره کورمې، پاړچنار او شمالي وزیرستان سره 1.4 کیلومتره ګډه پوله لري. یاد ولایت دولس ولسوالۍ او د متون، لکن او شمال په نومونو درې مرکزي اداري واحدونه لري. لکن د مرکزي اداري واحد هغه لري سیمه ده چې یوه برخه یې کورمې سره پر پوله پرته ده او اوسیدونکي نشي کولی د واټن له کبله هر وخت مرکز ته تګ او راتګ وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بهرنی مسله څیړو. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د بشري حقونو، آزادیو او دیموکراتیکو تغرض سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګوریني د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. موګوریني پرون اوړ مورز د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې وه او هلته یې له بېلابېلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کیږي اوسیدونکي له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتی سره مخ کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې خواله راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تامین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
They might not like everything that comes from us, especially
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقوقو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغه سي وادونو ته دا مسائل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهیږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفاف، آزاد او د باور وړ یو او همکاري کوو.
And that we are cooperative.
موګرینی دا هم ویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملی کېدل یو اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللی و چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالاتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته لازم د رډو سره خبري کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهرچیانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له موګرینی غوښتي و چې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښوالي ته وهڅوي. د بشري حقوقو د سار سازمان یوې مرستیالي ریچل دینبر پر فدریکا موګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقوقو د تامین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړي چې ستاینه شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
دغه د موږ وین لارې باندې موږ متفاهم ولر د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې څخه د موږ پنځه لارې پراته د در بدر خاص په سټي وین لارې باندې چې دا و څه حال دا و څه بسمانی دا و څه چې دا څه قیامت د روزګان د تری وین لن باندې ورور موږ و په چې کې پراته چې سنسر سنسر دغه د په چې کې پراته دا و څه حال څه ته خو نه زغ درل دا ورس ته خو چې فار د تناس ته خو د فار د خدای خدمت کوک یو کار کوک دا اوس څه ما دي دا اوس څه په موږ شو څو دي نو لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دي ورور څنګه دي پراته دي ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دي زه خو خدای مو نارا واور
له لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ دا د خلکو کار کړی، په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې دا زموږ پیسې او زموږ هغه خو زحمه موږ ته حواله کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیا اردو سرتیره یم. موږ ترخیزونه اخیستې دي، دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي، باید چې دې موږ ته لږ معلومات راکړل شي. په داسې وجه هم بند